د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته
د خبرونو لنډیز د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مسجد الحرام باندې د حمله مخه نیولې په پا پاکستان کې د بم په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او سپین ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د اف بی آی د مخصوص مفتش رابرټ مولر د برطرفه کولو نیت نه لري پوره خبرونه د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ له مخې یو سړی چې غوښتلې د مکې معظمې په مسجد الحرام کې بم وچې په خپله په چاودنه کې وژل شوی د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې امنیتي قواوو د بم چوونکي هڅه ناکامه کړې او مخکې له دې نه چې ځان حرم شریف ته ورسې په خپل اپارټمان کې راګیر کړ د دې نه مخکې د سعودي امنیتي قواوو ویلو چې په مکه معظمه کې یو بل سړی ځای پر ځای وویشته او مړې کړ د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي چې په جده کې د عملیاتو په دوران کې د یوې ورانکاري ډلې غړي نیولې دي او د هغوی پلان خونسا کړی دی د یوې ښځې په شمول 15 کسان ونیول د جمعې په ورځ د پاکستان د کرم ایجنسۍ په مرکز پاراچینار کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لسل نه زیات زخمیان دي چاودنه د پاراچینار په یو مارکیټ کې له غرمې نه وروسته هغه مهال وشوه چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه د پاراچینار د اوسیدونکو اکثریت شیعګان دي د پاکستان پوځ په یو بیانیه کې ویل چې زخمیان په پوځي هلیکوپترو کې روغتونونو ته انتقال شوي دي سمدستي هیچا د دغه چاودنې ذمهواري نه ده قبوله کړې څلورو عربي دولتونو د قطر د هوایي یو ځمکنۍ محاصرې د پای ته رسولو لپاره له قطر نه غوښتلي دي چې د قطر دولت باید د الجزیرې تلویزیون وتړي د ترکیې پوځي اډه بنده کړي او له ایران سره د خپلو دواړخیزو اړیکو کچه راټیټه کړي سعودي عربستان او د خلیج انډیوالانو د قطر سره د خپل اقتصادي تجارتي او ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړي او د ټریریزم په ملاتړ کولو تورن کړي سعودي عربستان مصر متحده عربي امارات او بحرین اماراتو او بحرین د جمعې په ورځ قطر ته د خپلو 1300 غوښتنو لس ولېږه هغوی وایي چې د الجزیرې تلویزیوني شبکه چې مرکز یې د قطر په پایتخت دوحه کې باید وتړل شي ځکه چې د مصر د اخوان المسلمین او د فلسطین د اسلامي سازمان حماس په شمول د اسلامي سازمانونو په طرف داری خپرونې کوي هغوی قطر ته لس ورځې مهلت ورکړی دی چې غوښتنې په ځای کړي خدای ونه ویل که قطر یې غوښتنې ونه مني نو څه اقدام به وکړي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې د فاکس د دوستانو په نوم لیوې ځانګړې شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی د برطرف شوي رئیس جیمز کومي او د مخصوص مفتش رابرټ مولر ترمنځ نږدې انډیوالي د ټرمپ وینا ډیره تکلیف ورکوونکې ده ټرمپ غیر مستقیمه توګه وړاندیز کړی چې رابرټ مولر مجبور دی چې له خپل وظیفې نه ګوښه شي خو سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خبرې اعلان ته ویل چې جمهور رئیس د ټرمپ د رابرټ مولر د برطرفه کولو نیت نه لري دیموکراتانو خبرداری ورکړی که ټرمپ دا ډول اقدام وکړي د خپل قانوني واکمنۍ او صلاحیت نه به تیری کړی د اسلامي دولت یا داعش ډله اوس د افغانستان په هغه سیمو کې په ډېره چټکۍ د خپل نفوس ساحه پراخوي چې مخکې پکې موجودیت نه لره او یا کمزورې وه امریکایي او افغان پوځي مامورانو امریکا غږ ته ویل چې داعش ځان کلیدي سیمو ته رسوي او حکومتي عسکر د داعش د پرمختګ د سوکا کولو په خاطر د امریکایي قواو د ځمکني او هوایي ملاتړ لاندې ورسره جنګ کوي د چهارشنبه په ورځ د افغانستان یوې ترانسپورټي الوتکې چې غوښتلې د جوزجان ولایت په زراب ولسوالۍ کې محاصره شو عسکرو ته خوراکي مواد او اکمالات ورسوي پر ځای په غلطۍ اکمالات د داعشیانو په مرکز کې غورځول ګمان کیږي چې داعش سره تقریبا 1500 ازبک وسلوال هم ملګري شوي دي د چارو کارپوهان په دې باور دي که څه هم چې امریکا ته د روسیې ګواښونه فعلا یوازې د خولې لاپې دي خو څرنګه چې دواړو نظامي قدرتونو ترمنځ په سوریه او بالتیک کې تشنج مخ په زیاتېدو دی که یوې خوا هم غلطي وکړه او یا غلطه محاسبه وکړي د پزونو ترمنځ د ټکر ویره موجود ده کارپوهان فکر کوي که په تصادفي توګه هم کومه پېښه رامنځته شي شاید چې د یو غټ جنګ سبب شي او له کنټرول نه به ووځي په دې میاشت کې د بالتیک د سمندرګي د پاسه د روسیې او امریکایي جټ الوتکو یو بل ته نیغ په نیغه مخامخ کېدلو او په سوریه کې د امریکایي جټ الوتکو لخوا د روسیې د سوریې د جنگي الوتکې لويشتلو او د دوو ډرون الوتکو لاغورځولو وروسته د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ نظامي ټکر امکانات زیات شوي دي. د چهارشنبې په ورځ په همدغه سیمه کې د ناتو یوې الوتکې روسیې الوتکې ته ځان ورنږدې کړ. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکړی د دې خبرونه راپورته. په خوست کې په دې ورځو کې د ماشومانو د لوبو د وسلو کاروبار ګرم سوی دی. له دې کبله چې دا شیان د ماشومانو پر ذهنونو او راتلونکو بد تاثیر لري، خلک یې د خرڅلاو د مخنیوي غوښتنه کوي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د خوست ښار د دې مارکیټ په یو شمېر دوکانونو کې د ماشومانو د لوبو پریمانه پلاستیکي وسلې خرڅېږي. دغلته هم په عمده او هم په پرچون ډول د لوبو وسلې او نور د ساعتېرۍ شیان ترلاسه کېدای شي. دوکانداران د پلاستیکي وسلو د خرڅلاو په اړه له رسنیو سره خبرو ته نه کښېني، خو دلته ولاړ یو کس آشنا راډیو ته وویل سره له دې چې دوکانداران یې په منفي تاثیراتو پوهیږي، مګر بیا یې هم دې کاروبار ته دوام ورکړی.
بزور نروان سا کله په دکانه کې کله دکانه نروان سا چې په چیرته د کونه په دغه په ټاس مټاس پلاستیکي د مکمل ارشه کې خرڅېږي په جواته حکومت بس پر دی پانه دغه چې ته چې حکومت دی پا کړی نو
د مدني فعال نجیب الله په وینا د ماشومانو د لوبو وسلې د هغوی پر ذهن منفي اغیز کوي. هغه وایي چې په راتلونکي کې د ماشومانو علاقه له ټوپک سره زیاتېږي او بالاخره د قلم پر ځای اصلي ټوپک ته لاس اچوي.
دې تر ټولو غټ تاوان دا دی که په راتلونکي کې چې کله د ماشوم لویږي یا داسې یو حد ته رسېږي چې دی د ټوپک نه عملي استفاده وکړي په ژوند کې، نو دی نور هغه ته ټرینګ ته ضرورت نه لري. دی هماغه پلاستیکي ټوپک باندې پوره بلد شوی، یوازې دې ته ضرورت دی چې د پلاستیکي ټوپک په اصلي ټوپک باندې بدل شي او هغې نه استفاده وکړي یا چا ته ضرر ورباندې ورسوي.
سوداګر د لوبو پلاستیکي وسلې د ماشومانو د ساتېرۍ له نورو شیانو سره یو ځای له پاکستان او ایران څخه واردوي او بیا تر ګمرکولو وروسته د افغانستان ښارونه او په پای کې کلیو او بنډو ته رسیږي. د خوست یو بل مدني فعال شمس مراد په دې نظر دی چې له دې وسلو سره په لوبېدو ځینو ماشومان د وخت په تېرېدو سره په جرمونو هم مرتکب پیژندل کیږي. هغه وایي
زه یقین لرم چې دا ی ماشومتوب نه موږ په دې کور کېږي، موږ په فکر نه په دې کور کېږي چې ماشومتوب کې موږ ته پلاستیکي وسله راکړي په ځوانۍ کې، بیا موږ د پلاستیکي وسله په اوسپنیزه وسله بدلوو، اصلي وسله نه بدلوو، نو په دا باندې موږ نه جرمونه کېږي. هیله دا ده چې دا قطعي ډول باند اعلان کړي او دولت څوک چې بیا د نن وروسته پلور کړي یا پیری د قانون په چوکاټ کې مجرم وګڼي او دوی ونیسي.
د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین شاه الفت وایي چې د سیمه ییزو رسنیو دینی عالمانو او مدني فعالانو له لارې یې د عامه پوهاوي هڅې پیل کړي څو خلک د مضرو شیانو له پیر او پلور څخه لاس واخلي.
خاصتا د کورنۍ غړي د ډېر مسؤلیت لري، ځکه ماشومې دوی سره د دې روزنه د پرورش دا په مور او پلار باندې د ماشوم حق ده چې دوی باید خپل ماشومان دغه شیانو ته پرې نږدي، هم دوی خپل ماشومان نورو شیانو ته سوق کړي تر څو پورې دوی راتلونکی ښوي. دوی د ټوپک سره مینې په ځای باید قلم سره مینه پیدا شي.
په همدې حال کې د خوست د ولی ویان مبارز محمد زدران وایي د دې لپاره چې د ماشومانو د لوبو وسلو د خرڅلاو بشپړ مخنیوی وشي په دې اړه نظامي ارګانونو ته جدي سپارښتنه شوې ده.
همدې ستونزو او اندېښنې ته په پام سره ولایتي ادارې د امنیتي ځواکونو سره په همدې مناسبت باندې ګډه ناسته کړې، دوی ته سپارښتنه شوې او دنده یې اخیستې چې په دغه ارتباط به جدي مبارزه کوي او هر هغه دوکاندار یا تجار چې دغه ډول مالونه راوړي مالونه به ضبط کیږي او دوی سره به قانوني چلند کیږي.
هر کال په اخترونو کې په ښار او لرې پرتو سیمو کې ماشومانو له دغو وسلو په لوبېدو سره جنګي مناورو ته ورته حرکتونه ترسره کوي او په ګڼ شمېر مواردو کې د ماشومانو د ټپې کېدو خبرونه هم ورکړل شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. په کندهار کې د کلیوالو او بېوزله ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر زراعتي فارمونه جوړ شوي چې ښځې د بزګرۍ په کارونو کې روزي تر څو په اقتصادي لحاظ دوی په ځان بسیا شي. د بزګرۍ د نمایشي فارم مشرې سلما وحیدی د دغه فارم د فعالیتونو په اکله آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل
دا د شوزو وومن ډیمونستریشن فارم چې دی د شوزو نمایشي فارم چې دی دا تقریبا پر 15 جریبه مځکه باندې جوړ شوی دی. دا فارم په اصلي کې د شوډو چارو ریاست باندې مربوط دي. خو د دې فارم په مالی بخش کې رډ اف ساوت چې ریجنل اګریکلچر ډیولپمنت پروګرام دی زموږ سره په مالی بخش کې مرسته کوي.
په دې 15 جریبه ځمکه کې څه شی کرل کیږي او څومره ښځې تاسو سره کار کوي؟
په دې 15 جریبه ځمکه کې زموږ سره تقریبا 10 تنې ښځې اخته دي. فعلاً چې دوی په کرنیزو فعالیتونو باندې بوختې دي. تقریبا 15 الا تر 20 نارینه پورې ورونه زموږ سره کار کوي چې هغه ډېری د ښوونې په بخش کې دي راسره چې و ښځو ته ښوونې کوي تر څو ښځې څنګه دا کرنیز فعالیتونه پر مخ بوځي.
په 15 جریبه ځمکه کې څه شی کرل شوي دي؟ ښځې چې تا سره کار کوي په کومو برخو کې دوی ونډه اخلي؟ کوم کارونه دوی سرته رسوي؟
په پنځه جریبه په ځمکه کې موږ مختلف سبزیجات لرو چې هغه ژمني او فصلي سبزیجات دي او شپشت دي، ډیری درختی دي چې د انارو د انګورو درختی دي، تقریبا 900 د انارو درختی دي، 900 د انګورو درختی دي. او شدی دا فعالیتونه د ځکه د تیارولو څخه د حاصل د اخیستو پورې شدی دا فعالیتونه پر مخ بیایي، لکه د شپشتو ریبل دي، د شپشتو کرل دي، د درختو ایښول دي، د هغو پوجي کول دي، د هغو ابیاري کول دي، او د بینډیو بانجانو د دې شانو هم کرل دي او هم بیرته د هغو حاصل اخیستل دي. دغه ټوله فعالیتونه د ورونو د خوا څخه ښځو ته خوندو ته ورښول کېږي چې دوی څه رقم د فعالیتونو پر مخ بوځي. بیا خوندې روزانه خپل د پلان مطابق خپل په مځکې باندې کار کوي.
خوندو ته د کرنیزو چارو د زده کړو په لړ کې یوازې خوندې کولی شي چې په همدې مځکه کارو کې کنه دوی کولی شي چې کومه پروژه چې د خویندو سره په دې برخه کې مرسته کوي دوی ته یو څه مرستې ورکي، تخمونه ورکي، دوی په خپل پولي پټي کې کولی شي چې د بزګرۍ چارې پر مخ بوځي، هغو ښځو سره هم بیا مرسته کوي؟
دغه فارم چې دی د 15 جریبه ځمکې باندې کوم فارم جوړ شوی دی، دا د ښځو چارو ریاست پورې مربوط دی او د USAID د پروجیکټ د خوا څخه د دوی سره مالي مرسته کیږي او د درې کلن پلان ورته جوړ شوی دی تر څو دغه ښځې په زراعتي فعالیتو باندې سنبال شي او دوی وکولای شي چې خپل په مځکو کې هم دوی دغه زراعتي فعالیتونه پر مخ بوځي.
بله، داسې بیلګې شته د ښځو چې هغوی اوس خود کفای شوي. دغه پروژې معمولا لنډمهالي، کله چې پروژې وتړل شي د ښځو ستونزه لا په ځای پاتې، نو داسې د اوږد مهال دپاره د دې دپاره چې د هغوی اقتصاد ښه شي نمدې پروژې د مرسته نه څه په نظر کې ورته نیول شوي؟
دا فعلي پروژه چې ده دا یوازې د مرستې په بخش کې دوی ته دغه جوړوي، ګرین هاوسونه جوړوي، دوی ته روزنې ورکوي چې هغه روزنې د تخم د تیارولو څخه تر هغه پورې دي چې دوی څنګه حاصل اخلي او هغه حاصل څنګه بازار ته عرضه کوي، یعنی د مارکیټینګ په بخش کې، د فاینانس په بخش کې، په دغه ټولو بخشو کې دوی ته ټرینګونه ورکوي، روزنې ورکوي. او تقریبا د دغه دوه کالو په ترڅ کې چې زه د دغه پروژې سره همکار یم، تقریبا د 15 ښځو موږ 10 ښځې ټرین کړي دي او په دغه زراعتي ټرینینګو او په نورو مالی بخشو کې مو دوی ته درسونه ورکړي دي او دوی هم په روزنه باندې سنبال کړي دي. یوازې روزنه ورکوي، ګرین هاوسونه و ښځو ته که بعضې خوندې نو غواړي چې دوی خپل په کورو کې مثلا ځمکې لري یا خپل په کلي بانډو کې دوی ځمکې لري، نو دوی ته ګرین هاوسونه جوړوي، بیا دوی ته تخمونه ورکوي، دوی ته د هغه کرنې طریقه ورښيي چې دوی څنګه دا تخم ورکوي او هغه بیرته حاصل واخلي.
کومه کټګوري ښځو ته تاسو اولویت قائل استی چې هغه ته د مرستې ورسیږي؟
د کلی او د باندو ښځو ته موږ ډیر اولویت ورکوو چې دوی راسي دلته زده کړې وکړي او هغه شاړې مځکې چې دي دوی هغه پر مخ بوځي او هغه مځکو ته یو اصل خیز مځکې نوم ورکړي.
ښځې څنګه خبروي چې د سمرست ستاسو دپاره راغلي دي؟
دغه ټوله همکاري زموږ سره د ښځو چارو ریاست کوي او دغه دیمو فارم چې جوړ شوی دی، د نمایشي فارم دی، ته دا کوم روزنې چې موږ ورکوو دا ښځې خپل ځي تبلیغ کوي، وایي چې دلته د ښه فارم دی او په دې فارم کې موږ روزنې ترلاسه کوو او د دې روزنې تر څنګ موږ وغواړو موږ ته ګرینهاوسونه جوړیږي او موږ صرف د زراعت په بخش کې مرسته کیږي او موږ کولای شو چې د دې بعد بیا خپل زراعتي فعالیتونه پر مخ بوزو او خپل اقتصاد د غنای څخه پیاوړی کو.
مننه سلمہ وایدی کور ودان.
مننه جون دی استیس تاسو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس په مکړی دی راپورته د برتانیې صدر اعظم تریزا می وایي له اروپایي اتحاد څخه د برتانیې له وتلو څخه وروسته په برتانیا کې د اروپایي اتحاد د اتباعو د پاتې کېدو د حقوقو په باره کې د دې پیشنهاد ډیر عادلانه او ډیر جدي دی. د امریکا ژغ خبریالی ایسابیلا کوکو لی په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی دی.
می د جمعې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي اتحاد د عالي غونډې په دوهمه ورځ د خبرو په ترڅ کې وویل حکومت باید د دوشنبې په ورځ مفصل پیشنهادونه وکړي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I want to reassure all those EU citizens who are in the UK who've made their lives and homes in the UK that no one will have to leave. We won't be seeing families split apart. This is a fair and serious offer and I want to give those EU citizens in the UK certainty about the future of
the Guatemala darupai ta har tulu hawa adwa ta da dwar kama che pa bartane ki wasege khpal jwand barabar kade de aw korune jod kade de che hit suk be ulal nashi موږ نه غواړو چې جدایي کورنۍ ووینو. دا یو عادلانه او جدي پیشنهاد دی. په یقیني توګه زه غواړم په برتانیا کې د اروپایي اتحاد اتباعو ته د دوی د راتلونکي ژوند په باره کې دغه حقوق ورکړی شي. مګر په یقیني توګه زه هم غواړم د برتانیې هغو اتباعو ته چې د اروپایي اتحاد په غړو هیوادونو کې اوسیږي عیني حقوق ورکړی شي. البته د دغه بندوبست په باره کې به تفصیل ورکړی شي چې دا به د خبرو یوه برخه وي. مګر د هغه څه په باره کې چې زه فکر کوم موږ ډیر جدي او عادلانه پیشنهاد وکړو چې د اروپایي اتحاد هغو اتباعو ته بیا ډاډ ورکړي او باور به د خپل راتلونکي په باره کې پیدا کړي. د اروپایي اتحاد مشران د دې په پیشنهادونو قانع نه شولو او وایي ډېرې پوښتنې لاشته. د اروپایي اتحاد د پارلمان رئیس انتونی تاجانی د پنجشنبې په ورځ وویل د دغه هیواد له پریکړې نه وروسته چې غواړي له دغه بلاک نه ووځي اروپا ته په کار ده چې د برتانیې سره په چلچلند کې عملي رویه غوره کړي. مګر په راتلونکي چلچلند کې د همکارۍ غوښتنه هم وکړه. د اروپایي اتحاد د پارلمان رئیس انتونیو تاجانی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The UK will leave the European Union, not Europe. For this is important to pave the way also for good relations after the separation.
برتانیا له اروپایي اتحاد نه وځي نه له اروپا نه. دا مهمه ده چې له جدایي نه وروسته د ښو روابطو لپاره لار پرانستې وي. تجانی د مهاجرت د موضوع په باره کې وویل دا مهمه ده چې اروپا د مهاجرو د وسانې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي چې په اروپا تاثیر کوي. د وویل اروپا ته ډیر کار کول پکار دي چې د هغو مهاجرو بهیر بند کړي چې د افریقا له لوی سهارا نه د لیبیا په لار اروپا ته ځانونه رسوي. د اروپایي اتحاد مشرانو د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې دوه ورځنۍ عالي غونډه پیل کړه چې له دغه بلاک نه د برتانیې له وتلو نه نیولې تر تروریزم، مهاجرو او د نورو موضوعاتو غم وخوري چې اروپا ورسره مخامخ ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د کابل په ښار کې په خوا یوازې نارینه وه چې د دې ښار په سړکونو او واټونو به یې پاکول او د دې ښار د تنظیف کارکونکي به وه. خو اوس د دغو نارینه کارکونکو تر څنګ په لسګونو ښځینه داسې کارکونکي هم په سړکونو او واټونو کې لیدل کېږي چې د دې ښار په تنظیف کې برخه اخلي او د ښاروالۍ ځانګړی لباس یې په تن کې وي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف د مسؤلینو په وینا اوس مهال په ټول ښار کې د دغو ښځینه کارګرو شمیر 200 تنو ته رسیږي چې د کال تر اخره به د 400 ته لوړ سي. په دې اړه زموږ خبریالې لیمین نیازی د کابل څخه رپورټ رالېږلی.
د ښار په سړنو کې د ښاروالۍ د تنظیف د برخې ښځینه کارکوونکي د سړکونو په پاکولو بوخت دي. دوی لکه د نارینه کارکونکو په سیر د خاروالۍ د تنظیف د برخې رسمي کارکونکي دي. له دغو کارکونکو هوا ګوله یوه ده چې سړکونه پاکوي او خپله کورنۍ له همدې لارې تمویلوي. غوښتنه مې دا ده چې کار او غریبي وکړم، ماشومان مې درس ولولي، کرای کور کې یم، د ماشومانو مسؤلیت زه خپله لرم، کور کې د کار سړی نه لرم، په دې کار کې خوشحاله یم، بل کار نه و چې موږ کړی وای. خلکو ته نه وای کار ښکاري، خو دا ښځې له ناچارۍ راوتي، هم خپل ښار پاکوي او هم کورنۍ سره مرسته کوي. دوی وای خلکو ته عجیبه ده خو خپل کار به کوي، موږ ادامه ورکوو. یوه بله کاریګره فوزیه په دې اړه داسې وایي: خلک ځینې ښه وایي، ځینې بد وایي، ځینې ناوړه چلند کوي، موږ د خلکو کیسه کې نه یو. مجبوري او غریبي ده چې سړک کې کار کوو، که غریبي نه وي موږ ولې په سړکونو کې کار وکړو؟ د ښاروالۍ د تنظیف د برخې چارواکي وایي چې په لومړیو کې د دغو ښځو شمیر لږ و، خو اوس 200 تنو ته رسیږي، چې د کال تر پایه به دا شمیر 400 ته لوړ شي. د کابل د ښاروالۍ د تنظیف مشر بهزاد قیاسي امریکا غږ ته وویل چې له دې شمیرې څخه یوازې 150 ښځې په سړکونو کې په پاک کاری بوختې دي او پاتې نورې د عامه پوهاوي او کثافاتو مدیریت باندې بوختې دي.
اوس 200 مېرمنې دي او دا به د کال تر پایه 400 ته ورسیږي، چې په څو برخو کې به دوی کار کوي. یوه برخه کور په کور عامه پوهاوی دی، یوه برخه چې شمیرې 150 تنو ته رسیږي په سړکونو کې پاککاری او جارو کشي کوي.
که څه هم د افغانستان په دودیزه ټولنه کې ښځو ته په سړکونو د جارو وهل اسانه کار نه دی، خو دا هغه څه دي چې دوی اړ باستلې چې د بېلابېلو مجبوریتونو له امله په لوږو امتیازاتو کار وکړي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.5.
د فراه د پشت رود ولسوال وایي اوس عام خلک تر ډېره د ګوزان د ناروغۍ په ناوړه خطرونو پوسیوي او د پولیو واکسین تر ډېره پورې لیوالتیا پیدا کړې ده. نو ځکه په نوموړې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین په وړاندې شته ستونزې حل سوي دي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
پشترود د فرانه امن ولسوالۍ خو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو لیوالتیا د عامو خلکو ترمنځ زیاته شوې او هره دوره ټولو ماشومانو ته په سمه توګه د پولیو واکسین رسول کیږي. د فرا پشترود ولسوال عبدالغفور مجاهد وایي د پشترود ولسوالۍ ټول کلیوال خلک د راډیوګانو، دینی عالمانو او نورو معلوماتي سرچینو له لارې د ګوزڼ په تلپاتې معلولیت او ساري خطرونو پوه شوي، چې هره دوره د واکسین کوونکو سره هر ډول همکاري کوي او خپل ټول تر 50 کلونو شکته ماشومان دي ګوزان پر وړاندې واکسینوي.
خوشاله پدیم چې تقریبا نسبت هنور ولسوالیان ته فکر کوم چې پدی ولسوالی کې شت تدبیکی ولی موجب ادا دی چې خلک هم ټول علاقه مند دي او موانع وجود نه لري. هغه خلک چې مخالف دي هغه هم دی وته، یعنی پدی خوشاله دي چې واکسین تر سره.
بل پلو دی فرا قومي مشران ګوزان په نړیواله کچه ننګون کې او درملنه ناشونی بولی. دی فرا یو تن قومي مشر استاد حمید الله رحماني ګوزان ناروغي له مرګ نه هم بدتر غني، ځکه ټول عمر انسان او د هغه کورنۍ ځوروي. نو موړې پر وړاندې دی پولیو واکسین سپارښتنه کوي.
واقعا دا یو ډیر لوی ستونزه دی، خصوصا په افغانستان کې نه بلکې په ټول نړۍ کې. د ګوزان یا د فلج یا د پولیو مرض یو ساری بریسی چې نړۍ اوس دغه سره په ګوښ کړي. کاش کې هغه انسان داسې وای چې په یو وار باندې ختم شوی وای او د مرګ کندې ته تللی وای، ولې د ژوند تر پای پورې دا د کورنۍ پر وژو باندې باري.
په همدې حال کې د فرا ولایت د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق د فرا په پشترود ولسوالۍ کې د پولیو واکسین د ښه تطبیق لامل د واکسین کوونکو سره د عامو خلکو همکاري او د وسلوالو طالبانو رضایت په ګوته کوي. نوموړی زیاتوي هڅه کوي چې د فراه په ټولو ولسوالیو کې د پولیو واکسین په سمه توګه ماشومانو ته ورسول شي.
زموږ ټیمان په ډېر لرې ساحاتو کې چې از سرحد د خاک سفید د بالا پشترود دی و یا د پشترود شمال خواته چې هلته ډېر کوچني کوچني کاریزونه دي هلته ځي پلان کېږي، میکرو پلانینګ جوړېږي او بالاخره واکسین هلته هم تطبیق کېږي. کوم خاص مشکل نشته. هغه رقم چې زموږ واکسین په پشترود کې تطبیق کېږي موږ په دې باندې متعقنه چې د فراه په ټولو ولسوالیو کې یو سان تطبیق کېږي.
پولیو یا گزند چې د انسان تلپاتې معلولیت لامل ګرځي او په ډېره لوړه کچه ساري ناروغي هم ده، خو ډاکټران د مخنیوي او کابو کولو یوازینۍ لار ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکول په ګوته کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې موجودیت اوس هم ګواښ دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د رسنیو او عامه اړیکو د څانګې رئیسه دانا وایټ ویلي چې د اسلامي دولت ډلې موجودیت اوس هم یوه ستونزه ده. وایټ د امریکا ژغ سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې د موجودیت په وجه پیدا سوی ګواښ لا نه دی کم سوی. هغې وویل
It's not getting better in Afghanistan in terms of ISIS.
په افغانستان کې د داعش د ډلې مشکل نه دی کم سوی. موږ له یو آزمون سره مخامخ یو. موږ باید هغوی ته ماته ورکړو او باید دغه مشکل ته پاملرنه وکړو. دانا وایت زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس د هغو قواوو مشخص شمیر چې ټاکل سوی افغانستان ته واستول سي غور کوي. میرمن وایت ویلي چې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ د بشپړېدو د مخه به راتلونکې اونۍ جیم میتس په بروکسلس کې د ناټو متحدینو سره خبرې وکړې. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو وړاندیز په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن کړی دی. جنرال نیکلسن د فبروري په میاشت کې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د خپل ماموریت د بشپړولو او د سختدریزو ډلو په وړاندې په جګړه کې د رامنځته سوي بندوبست د ماتولو لپاره 2000 اضافي عسکرو ته اړتیا لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جون د میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د ټاکلو صلاحیت د دفاع وزیر جیم میتس ته ورکړ. د رپورټونو له مخې تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت شاوخوا 4000 نور سرتیري افغانستان ته واستوي. اوس شاوخوا 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې موجود دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیق کوونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. که چیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانگا چې د میشیګن په پوهنتون کې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي د حافظې زوال داسې تعریفوي.
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech and the ability to plan and
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظم کړي. ډاکټر کنیت لانگا او د ټیم غړیو تقریبا 40000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانگا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په حق لا داسې وویل.
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم کړ دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بيخي زیاته کم شوې و.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.